اوس ته خبرونو نوبته صفی الله ستانکزای د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ته کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړیو شاه محمود میاخیل او کاون کاکړ دغه کمیسیون راتلونکي غونډې تحریم کړي. د سولې علي شوروي د کابل او اسلام آباد ترمنځ باید باور بیرته جوړ شي، څو پاکستان یو ځل بیا طالبان د خبرو میسته کې نوي او د کابل امنیه قمندانۍ وایي د ماین پاکې یوې مؤسسې ناچاو د مهماتو ته چاودنې ورکړي چې اندېښنې وړ خبره نه ده. خبرونه د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړي شاه محمود میاخیل او کاون کاکړ دغه کمیسیون راتلونکي غونډې تحریم کړي. شاه محمود میاخیل او کاون کاکړ نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې ځینی چارواکي غواړي د دوی په کارونو کې مداخله وکړي او په خپل ځینی کمشنران له شمیر ګوندونو سره اړیکې لري. ښاغلی میاخیل ویل چې دغه کسانو غوښتل د پارلمان سل څوکۍ ګوندونو ته ورکړل شي او د ګوندونو غړي په خپل واک توګه هم ځانونه کاندید کړي شي.
زمنګه دا د دوستان چې په کمیسیون کې وو نو د دې یو وتر هداول چې احزاب ته سهم ورکو، په دې معنی باندې چې سل د پارلمان سیټونه باید احزاب ته ورکړي شي، نو موږ ته دغه طرحه د منلو وړ نه، دغه مجلسونه هم تحریم کړل.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دغه غړیو خبرداري ورکړ تر هغه چې به طرفه کسان د یاد کمیسیون د غړیو په توګه معرفي نشي، خپلو دندو ته نه ورځي. اخو د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د کمیسیون په خپل واک توګه خپل کار مخته بیایي او اجرایي رئیس عبدالله ټول کارونه په خپل څاري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ باید باور بیرته جوړ شي، څو پاکستان یو ځل بیا طالبان د خبرو میز ته کینوي. د شورا د رهبرۍ پلاوی یو غړی محمد امین وقات از نن ازادي رادیو ته ویل تر هغه چې پاکستان د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته چمتو نکړي، د سولې دویم دور رسمي خبري ممکن ندي. د سولې عالی شورا د لوړپوړی غړی په داسې حال کې د سولې په دویم دور خبرو کې د پاکستان رول رغنده بولی چې افغان ولسمشر ویلي چې نور له پاکستان نه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. د سولې دویم دور خبري ورسره له هغه تر نامعلوم وخت وزنډیده چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند د مړینې خبر خپور شو. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د ماین پاکۍ یوې مؤسسې ناچاو د مهماتو ته چاودنې ورکړي چې دا اندېښنې وړ خبره نه ده. د دې قمندانۍ د جنایي پیښو د څېړنې رئیس فریدون عبیدی نن ازادي راډیو ته وویل خلکو د دغو چاودنو د غږونو په اورېدو سره اندېښنه ښودلې چې ګواکې کومه انتحاري حمله یا چاودنه به دې شوې وي. ښاغلي عبیدی وویل چې د ناچاو د مهماتو د چاودنې په اړه مخکې له مخکې له امنیتي ځواکونو سره همغږي موجوده وي او د اندېښنې وړ خبره نه ده. او په غزنی کې په یو چاودن کې د طالبانو پر ضد ولسی پاتسون یو قماندان عبدالله لخبلی وساتون کې سره وجل شوی دی. یو بل پاتسون کوون کې قماندان عمران ازادي رډیو ته ویل چې دا چاودن تر شپه نه وخت وشو او څلور تنه نور پاتسون کوون کې پکې ټپیان شوی هم دي. د عمران په خبره تر شپه وسلولو طالبانو په غزنی کې په څو امنیتی پوسټو حمله هم کړی ده. د غزنی امنیتی چارواکو دغه پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میرو سازما همکار فریبا ظاهر در اوروي.
د شیکاګو ښار خزانه‌دار امیر احمد چشپاره سمیشتې د پاکستان په زندان کې تیر کړی، بیرته د امریکا اوهایو ایالت ته ولېږل شو چې خپل د بند 15 کلنه موده هلته تیر کړی. په فدرالي محکمه کې د حاضرېدو پر وخت احمد بخش انو غوښته او لدې خوشي څرګنده کړې چې بیرته خپل هیواد ته ورګرځید. 40 کلن احمد په رشوت تورن وو او د 2014 کال په اپریل کې پاکستان ته تښتېدلی وو، خو د لاهور په هوایي ډګر کې لجالي اسناد او سلګونه زره ډالر سره ونیول. احمد په لومړي سر کې ویلي و چې غواړي په پاکستان کې پاتې شي، خو ډیر ژر د پاکستان په زندان کې د سختو شرایطو تیرولو وروسته مفکوره واړوله او غوښتنه وکړه چې غواړي د خپل بند موده په متحده ایالاتو کې تیر کړي. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې پر روسي پلوه بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغه بیلتون غوښتونکو خبرداري ورکړې دی چې نور سیمې بلاندې کړي او خپل انتخابات پکښې وکړي. جو بایدن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره تیره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي چې بایدن د اوکراین په اساسي قانون کې د ولسمشر د اصلاحاتو د ژمنې ملاتړ وکړ. د دې اصلاحاتو له مخې به د اوکراین حکومت یو فدرالي متحد شکل خپل کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر د بیلتون غوښتونکو پر دینیت انتقاد وکړ چې نوري سیمې نیسي او د اوکراین له قانوني چوکاټه بهر د انتخاباتو نیت لري. بایدن وویل چې دا پریکړه د منسک له تړون سره مستقیما په ټکر کې ده. په سوریه کې د لبنان پولې ته نږدې په یو شارګوټي او دوو کلیو کې اوربند مات سو او ډزې پیل سوې. د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې نن وویل چې د سوریه د پاوز او د حزب الله ډله یوې خواته او د سوریه یاغیانو بل لور ته درې ورځې وړاندې سره منلې وه چې د زبداني په شارګوټي کې او په شیعه میشتو کلیو کافریا او الفوا کې اوربند وکړې. دغه اوربند بیا تمدید سو خو نن سهار مات سو او ډزې پیل سوې. یوې مصري محکمې د الجزیرې د انګلیسي ژبې درې خبریالان په درې درې کاله باندې محکوم کړه. دغه پریکړه نن وروسته لاغه وسوه چې دغه اوږدمهاله محکمه د نړۍ په سطحه د بیان ازادۍ د پلویانو او د بشري حقونو د فعالانو لخوا تر انتقاد لاندې راغلې وه. دغه درې خبریالان چې یو کاناډایي وګړی محمد فهمي، یو استرالیایي پیټر ګریست او یو مصری پروډیوسر باهر محمد وو، دوی د 2013 کال په ډسمبر کې هغه مغل ونیول سوه چې په دوحه کې د الجزیرې شبکې ته کار کاوه. پر دوی تور و چې د اخوان المسلمین سره چې د مصري چارواکو لخوا د یو تروریستي سازمان په نوم پیژندل سوی اړیکې درلودې. ویل کېږي دغو خبریالانو قصدن داسې څه خپرول چې د مصر کورنۍ امنیت یې زیانمنوه. په لسګونو زره عراقیانو په پلازمینه بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. په پرونی مظاهره کې د سختری شیعه ملا مقتدا او صدر پلویانو هم برخه درلوده. د عراق مهم شیعه ملا آیت الله علی السیستانی تر دې مخکې له حکومت غوښتنه کړې وه چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې اساسي بدلون راولي او ځینې ټولنیز خدمات ښه کړي، لکه د برېښنا او اوبو رسولو او روغتیایي خدمات. د عراق صدر اعظم حیدر البادی هم د دغو مظاهرو په عکس العمل چې تیره میاشت پیل سوې د اصلاحاتو راوستو د پروګرام ژمنه نکړه. د اروپای هیوادونو د امنیتي او ترانسپورتي چارو مشران د اورګاډو د پټلي پر امنیت بحث کوي. د فرانسې امنیتي چارواکو په خبره په دې لیدنه کې چې نن په پاریس کې کیږي، د نهو هیوادونو د کورنیو چارو او ترانسپورت وزیران شامل دي او دوی به نور اقداماتو ترڅنګ د مسافرینو د بکسونو د شی تلاشي، د هویت پاڼو د کنټرول او له اورګاډي سره د نورو وسلوالو ساتونکو پر لیږلو بحث وکړي. او د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری له ایران غوښتنه کړې چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی امیر حکمتی له څلور کلن غیر عادلانه بنده خوشی کړي. د حکمتی د بند څلور کلونو د پوره کېدو په مناسبت جان کیری نن وویل حکمتی په ایران کې د خپلوانو په کتلو بوخت و چې د جاسوسي غلط تورونه ور باندې ولګول سو او بندي سو. جان کیری په ویلا مې کې د ایران له حکومت غوښتي چې د بشر دوستۍ لمخې د امیر حکمتی خوشی کړي. په عین حال کې شغل کیری له تهران وغوښتل چې دوه امریکایان ایسوی کشیش سعید عابدانی چې د بند اته کاله پوره کیږي او د واشنگتن پوسټ خبریال جیسن رضایان چې تر کال زیاته موده کیږي بندي دی هم خوشی کړي. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی. په کابل کې به اسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 14. په کندهار کې اسمان ځای ځای ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 16 ټیټه 19. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ځای ورځ اټکل شوی دی، د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 22. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. په جلال آباد کې اسمان ځای ځای ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 25. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې اسمان ځای ځای ورځ اټکل شوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 14. په ګردیز کې هم د غزنی په څیر د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 14. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 15 اټکل شوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با سلام و روز بخیر دوباره شنونده برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در یک ساعت دیگری که از این برنامه باقی مانده با شما هستیم. در این ساعت در رابطه با وضعیت معارف افغانستان صحبت میکنیم. وزارت معارف افغانستان کمیسیون را برای بررسی ادعاهایی که گویا در نقاط مختلف این کشور مکاتب تخیلی وجود دارد گماشته است. مکاتبی که از نگاه مالی برایشان بودجه اختصاص داده شده اما در اصل وجود ندارند و بودجه آنها به جیب اشخاص میرود و مکاتب تخیلی موسوم شدن. از سوی دیگر جنگ و درگیری های مسلحانه سبب شده که در نقاط مختلف افغانستان مکاتب موجود هم بسته بمانند. حالا که پس از رخصتی های تابستانی مکاتب دوباره قرار است باز شوند، این را بررسی میکنیم که چند مکتب در کدام نقاط افغانستان بسته خواهند ماند.
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان درته وویل، نن په دې خپرونه کې پر معارف د ناامنۍ د اغیزو، خیالي ښوونځیو یا هغه ښوونځیو چې د پوهنې د وزارت په لیستونو کې شته ښوونکي معاش اخلي خو عملا زده کوونکي نه لري او نه هم ښوونکي. همداراز د جګړو په ارتباط کوشش کوو چې زیاتې خبرې وکړو، د خپلو میلمنو نظر واورو چې جګړو څومره اغیز کړی دی په معارف. په ځینو سیمو کې زموږ اوریدونکي مخکې تر مخکې لیکلي دي، مثلا یو اوریدونکي لیکلي چې د کندهار په شوراوک او ریګستان کې حتی یو ښوونځی هم نشته. په ځینو نورو سیمو کې مثلا د هلمند په موساقله ولسوالۍ کې چې په وروستیو ورځو کې طالبان ونیوله، پرون مشت په ولایت په ولایت پروګرام کې د همدغه سیمې د یوه استازي خبري واورېدې چې ویلې ټول ښوونځي هلته بند شوي دي. همدغه راز په نوزاد او نورو سیمو کې چې طالبانو لاسته ورغلي دي ښوونځي بند دي او معارف په ټپه ولاړ دی. زموږ د خپرونې میلمانه دي د پوهنې د وزارت د نشریاتو رئیس ښاغلی کبیر حقمل او د پوهنې په چارو کې کارپو عطاولا ویسرا. دواړو میلمنو ته هرکلی وایو چې زموږ په استودیو کې تشریف لري.
بله، با تشکر از مهمانان که در این برنامه حضور یافتند و تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را دنبال میکنین. چشم برای تلفن هایتان هم تا لحظات بعد خواهیم بود. به ما زنگ بزنید و نظرتان را در رابطه با وضعیت معارف افغانستان با ما و مهمانان و شنونده ها در میان بگذارید. مخصوصا اگر خودتان بخشی از معارف افغانستان هستین، با ما در تماس شوین و چشم دید خود را بگوین. از شما خیلی ها ممنون خواهیم شد. حالا میپردازیم به صحبت با مهمانان خود. جناب اقمل صاحب، با عرض سلام، نخست از شما میخوایم بپرسم که در کل تعداد مکاتبی که در افغانستان به دلایل ناامنی بسته هستند به چند مکتب میرسند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنونده های عزیزتان و عرض ادب دارم به تمامی کسایی که در راه معارف افغانستان خدمت میکنند و میاندیشند به ای که افغانستان در نهایت ضرورت بیداره که یک معارف پیشرفته داشته باشه و یک کشور آرام باشه. متاسفانه قسمی که شما هم بهش اشاره کردین، جنگ ها یکی از عوامل بسیار بزرگ مانع پیشرفت در افغانستان شده و این ممانعت نه تنها در بخش های دیگه زندگی تاثیر منفی خود داشته، بلکه بالای پیشرفت معارف هم تاثیر خود را داشته. ما متاسفانه بر اثر همین جنگ ها در عده زیادی از مناطق خود در جنوب و جنوب شرق و جنوب غرب افغانستان مکاتب هیچ فعال نداریم. ما در بعضی از مناطق افغانستان برای سالها مکاتب مسدود داریم. ما در بعضی از مناطق افغانستان که متاسفانه امسال به طرف جنوب و بعضی مناطق شرق هم گسترش پیدا کرده، مسدودیت های موقت داریم که کلا را به این باز ساخته که تا به حال متاسفانه ما در حدود بیشتر از 500 مکتب ما در کل افغانستان مسدود ببانه و باز هم همه روزه ما خبری از این داشته باشیم که یک یا دو شاگرد ما و یا هم معلم ما یا زخمی میشه و یا هم شهید میشه و یا هم مکاتب ما تخریب میشن. این همه و همه ممانعتایی هستن و یا هم استکاکایی هستن که را مسدود میکنه یا هم حداقل پرچالش میسازه برای معارف پیشرفته و معارفی که افغانستان به او ضرورت داره. نه تنها که این ناامنی ها و این مشکلات ما را به سطح جهانی از داشتن یک معارفی که با دیگران رقابت در سطح بالا کرده بتانیم نه تنها ما را از او هدف محروم نگه داشته، بلکه ما را از این نگاه هم محروم نگه داشته که افغانستان از پیشرفت متناسب و از پیشرفت متوازنی که در هر منطقیش باید مردمایشان به عین خدمات دسترسی داشته باشه و در هر منطقیش مردمایش باید به عین سهولت ها دسترسی داشته باشن، متاسفانه ما را از به دست آوردن چنین هدفی هم باز داشته که یک تاسف است و امیدوار هستیم در سالهای آینده، در وقتهای آینده و طی پلان های حکومت موجود ما این مشکلات بالایش فائق قایم و بریم به طرف یک معارف سرتاسری استاندارد و متناسب.
ډیر زیات مننه. سلامت اوسئ حقمل صاحب. ویسا صاحب، تاسو وایئ چې لکه څنګه چې د معارف وزارت وایي چې څومره ښوونځي بند دي څومره خلاص دي، تاسې په دې برخه کې کار هم کړی دی، آیا وروستیو جګړو په دې برخه کې تغییر نه دی راوستی؟ د معارف وزارت هڅې کړي دي هر کال چې مکتبونه پیلېږي دوی د نوو ښوونځو د پرانیستلو هڅه کوي، لیکن سږ کال د تیرو کلونو په پرتله جګړه یو څه زیاته ده، نو د جګړې په معارف باندې اغېز کړی دی او کنه؟
د ستر چشتن په سپیڅلي نامه تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او حکمل صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. جګړه خامخا تاثیر لري پر معرفت باندې، پر ټولو خدماتو باندې، پر عامه خدماتو باندې تاثیر لري، تاثیر گزاره ده، یعنی پر معرفت باندې به خامخا کوي. خو دغه د جګړې یو شی مثلا ګوره، موږ په افغانستان کې ځینې سیمې لرو چې هلته د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې موږ ښوونځي پال لرو. د دوی درې ورځې مخکې د کونړ یو استاد راغلی و، هغه ما ته وویل چې په درو کې، د کونړ په درو کې هلته خپل دغه د معلمینو حاضري چې ده د خپل طالبان اخلي، یعنی طالبان هم دغه استادان چې د اوارې څخه درو ته ورځي د کسر معاش او غیر حاضري او ټول دي، د کی چې هر معلم غیر حاضري کړی وي دی غیر حاضروي، یعنی دلته په دې سیمه کې داسره. خو په ځینې سیمه کې بیا یو بیل جوړښت لري، الته به دغه جګړه چې ده بیا یا د مخالف ډلې چې دي پر ماری باندې خامخا تاثیر وکړي. اوس تاسو ته مساکله مثال ورکی، په مساکله کې مثلا هلته یو لیسه موجوده و په دا ټول دوران دغه دغه کې د څوار لس کالو کې، نو په دغه سي جنگي حالاتو کې خامخا باغه ترل کېږي، خامخا بهلته مثلا شاګرد نشتلای، معلم به نشتلای. اوس دغه د جنگ حالات چې ډیر تازه دمی دي، تلفات ډیر دي، نو د خدمات چې وي عامه خدمات به خامخا په ټاپه دریږي، نو معرفت هم په دغه خدمات کې دي چې په ټاپه بدریږي.
ډیر زیاته مننه. یو شمیر اوریدونکو پیغامونه هم لیکلي دي د معارف په ارتباط. ځینو ویلي دي چې سره له دې چې د نوي تعلیمي کال ډیر وخت تیریږي، لیکن بیا هم درسي کتابونه نه دي ورته توضیح شوي. یو اوریدونکی اسمت الله له کندهار لیکلي وایي، د کندهار د خاکریز د ولسوالۍ دپاره 15 کسانو تماش ورزی خالته څلوي شون کې موجود دي. د کندهار د معرف دوه مرستيالان په دغو پاتو پیسو کې شریک دي. د دې تور دی له هلمند څخه یو اوریدون کې، البته د هلمند له ناوی ولسوالۍ څخه چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي دي چې وای په ولسوالۍ کې معلمان شته خو زده کوونکو ته درس نه وایي. یو بل اوریدون کې چې نوم لیکلی دی او اما غوښتنه کړې چې زما نوم مخلې د میدان وردګو څخه لیکلی وای، د معارف معلمینو ته ویل دي چې د ښوونځیو بامونه په خپل کاغل کوي، حال دا چې دوی له معارف وزارت څخه په دې اړه پیسې اخلي.
ندیم هم از ولایت کندوز نوشته است که معلمان و شاگردان مکاتب را طالبان تهدید میکنند. چه شماره دیگر اس ام اس های شما هم هستیم؟ اگر تلفن افغان بیسیم دارین و شماره 818 پیام و گفتنی تان را اس ام اس بکنین و ما میرسه، کوشش بکنین پیام های تان را مختصر و کوتاه بنویسین تا اینکه ما هم بتانیم پیام تان را از جمع پیام های زیادی که وجود داره پیدا بکنیم و بخونیم.
بله، حقمل صاحب که دی غوریدون که چه ندی غشت چه نومی واخستل شی له میدان وردګو څخه چې وای ورته ویل شي وي چې د ښوونځیو بامونه کاګل کړي، په دې اړه ستاسو ویل څه دي؟ آیا هم داسې کېدای شي او آیا معرف وزارت د بامونو د کاګلولو لپاره خاصه بودیجه لري او کنه لري؟
ګوري په افغانستان کې مالی مدیریت یا د پیسو ویش یا د بودیجې تخصیص دا یو ډول پیچیدګی لري چې په ټوله کې معرف همیشه د دې په اړه ځینې وړاندیزونه لرلي چې متاسفانه تر اوسه پورې هغه نه دی عملي سوي، او دا یوازې په معرف پورې مربوط نه ده چې دا به تصحیح کوي. په ټوله نړۍ کې که تاسو وګورئ د مکتب مدیر یا د مکتب مدیریت یا د مکتب اداره لږ تر لږه دغمره پیسې لري چې هغه د کله چې شیشه ماتیږي ورباندې شیشه جوړه کړي، کله چې دروازه ماتیږي دروازه جوړه کړي، او یا هم لکه چې بام خرابېږي. اما متاسفانه زموږ رؤوس د بودیجې یا هم مربوطه ادارې چې بودیجې ورته اختصاص کیږي، د ریاست لکه چې نه ټیټ نه دي، یعنی مدیریتونو ته ښوونځیو ته بودیجې نه اختصاصیږي. که یوه شیشه هم ماتیږي، تاسو باید یوه ډېره اوږده اداري پروسه طی کړئ او وروسته لیغنه یو 200 افغانۍ د شیشې د جوړولو یا د باندې کاګل یا د دې موضوعاتو لپاره راوباسئ، چې اوږده پروسه ده. ځینې ځایونو کې استادان خپله اقدام کوي او دغه کارونه کوي. دوم بحث دا ده چې بېله شکه موږ ډېرو ابتدایي او ډېرو غټو کارونو ته حتی کافي بودیجه نه لرو. په ډېرو ځایونو کې موږ د مکاتبو د ترمیم لپاره بودیجه نه لرو. په ډېرو ځایونو کې موږ د مکاتبو د داسې کمو لږو زیاتو تخریبي د مخنیوي لپاره بودیجه نه لرو. هلته بیا لښوونکو نه ګټه اخیستل کیږي د هغوی له توانایۍ نه او یا هم له خلکو نه
یو
ډول مرسته
غوښتل کیږي.
په دې برخه کې په شاګردانو ګورئ، هغه څه چې موږ تشویقوو هغه په معارف کې د خلکو ونډه ده. ونډه په دې ډول سره چې که زده کوونکی دی او پیسې دار سړي زوی، که چیرې معلم لږ تر لږه ښه مالي امکانات لري، که چیرې بل قومي مشر یا هر څوک په سیمه کې وي، د دې پر ځای چې پیسې په یو بل خوا کې مصرف کړي، کېدای شي چې د خپل عوایدو یا د خپل امکاناتو نه یو څه پیسې ورکړي معارف ته. معارف ورباندې بام جوړ کړي یا ورباندې تخته جوړ کړي یا بل څه، دا په معارف کې د ونډې اخیستلو په معنا ده. هېڅ ځای په هېڅ برخه د معارف کې چاته اجازه نشته چې د معلم له کم معاش نه په زور یو سرو پیرو ګرځي چې زه په د بام جوړوم. د زده کوونکي په غریب حالت کې چې د پلار شاید د لس افغانۍ توانایي ونه لري او دای راټینګ کې چې ته به سل روپۍ د دې لپاره راوړې چې موږ ته وزارت پیسې نه دی راکړي، موږ په اور باندې مکتب ترمیموو. اما همیشه موږ ونډه او پارټیسپیشن د خلکو د معرف په خدماتو کې غوښتي ده، تشویقوي. له تاسو نه مهم هله ده چې همیشه د تشویق کو چې کچېر پیسې او سړی په هر څه لګي او یوازې معرف ته چرسیږي، بیا دی وایي یوازې د حکومت ورکی، یوازې حکومتي پیسې، حکومتي بودیجه. په داسې یو مملکت کې لکه افغانستان چې هیڅ برخه ته کافي بودیجه نه لري، بیا ستونزې نه شي حل کولای. نور له دې نه ورهاخوا موږ کافي بودیجه د دې لپاره چې ټول ښوونځي د ښه تعمیرونه ولري، کافي بودیجه د دې لپاره چې هر کارکونکي د معرف د ښه معاش ولري، کافي بودیجه د دې لپاره چې هر زده کوونکي ته د کافي سیټ کتابونه ورسیږي. متاسفانه دا نه لرو. تاسو د کتابونو موضوع ته اشاره وکړه، موږ همدا سه کال لږ تر لږه 4 میلیونه جلد کتابونو ته اړتیا درلودله چې د افغانستان ټول ولایتونو ته کافي کتابونه ورسولای سو او دا ستونزه د 3 کلونو لپاره حل کو. یوازې د سک کال ضرورتونه، هغه حد ضرورتونه چې موږ حساب کړو، باید موږ لږ تر لږه 200 لکمنونه جلد کتابونه لرلی وای چې په متوسطه او پولیسا دوره کې موږ د زکون کوستونځي ور باندې حل سی وای. اما موږ راغله لټول منډو ترړو سره لټول امکاناتو سره چې موږ پلاس کې درلودل، یوازې په دې باندې وتوانیدل چې لږ تر لږه 1 میلیونه شاوخه کتابونه چاپ کو. هغه هم دی اوګدې تدارکاتي پروسی او د داسې پروسی نه وروسته چې هلته ډونر کلوي، مختزه کلوي، شاته ز کلوي، دا او کلوي، هغه مکوه. دا هغه مشکلات دي چې بیل شکه ویل کیږي افغانستان ته میلیاردونه ډالر راغلل، ویل کیږي چې افغانستان میلیاردونه ډالر مصرفوي. اما دا هم راځي ور سره مقایسه کو چې هر برخه ته ورکړل شوی پیسې څومره دیغه برخه لارتیا سره سم دي. موږ په افغانستان کې متاسفانه په هر ځکون کې باندې شاوخوا 15 ډالر د ټول کال لګو. په نور دنیا کې تر 2000 ډالر او تر 3000 ډالر لګ تر لګه هغه لګ مصرف چې په لګ غریب ملکونو کې د تر 2000 ډالر پورې په هر شاګرد باندې په کال کې لګول کیږي. اما موږ یوازې 10 ډالر په ځکون کې لګو. په دې معنی چې یو ځکون کې 10 ډالر اختصاصيږي، له دغه 10 ډالر نه دي د معلم ماشخلي، له دغه 10 ډالر نه د کتابم چاپيږي، له دغه 10 ډالر نه د خوانځم جوړيږي، له دغه 10 ډالر نه د ملازم هم نیول کیږي او ټول امکانات د درسي ورته فراهميږي، چې دا ډیر مشکل ده چې تی مقایسه کې له دې سره چې لګ تر لګه د یو بل مملکت کې یو ځکون کې په کال کې 1200 ډالر مصرف ولري. دا مجبوریتونه دي او دغه مجبوریتونه موږ دې ته کې نیولې چې بیل شکه خلک قرباندي خلک رباندي دي د دې ادا هم کې چې موږ با کفایت کار نه کړی، بسنه مو کار نه کړی، د دې ادا هم رباندي کې چې کنه فساد رامنځته شوی، د دې ادا هم رباندي کې چې دا سوي هغه سوي دي. موږ دې ټول ستونزو په منلو او په ځغملو سره دا وایو چې بودیجه متاسفانه
تشکر خیلی کوتاه خیلی کوتاه 70 ډالر کې گفتین بالای هر شاگرد سالانه مصرف میشه، مطلبتون از بودجه رسمی حکومت افغانستان است که به معارف میته یا ای که شامل کمک های خارجی هم میشه؟
کلن بودیجه ای که برای هر اداره در افغانستان داده میشه یا اختصاص میافه، از چند سال به این طرف کلن باید از طریق وزارت مالی افغانستان در چوکاد بودیجه ملی افغانستان فراهم شوه. ما تقسیماتی را که برتون میگم در حدود 75 دلار ایتونیست که کتی ما قسم معامله شده که تعداد شاگردار ضرب 75 بسازیم، باز برای ما بودیجه داده شوه. ما مصارف همساله خود بودیجه و امکانات خود جمع میکنیم که از طرف نظام برای ما داده میشه، تقسیم شاگرد میکنیم. اما سر آخرش که میزنیم بالای یک شاگرد بالا از 75 دلار نمیرسه، حالان که در دنیای پیشرفته امی امریکا را اگر ما مطالعه کنیم در حدود بالاتر از 12000 دلار سالانه بالای شاگرد مصرف میشه و در کشورهای تا حد غریب ترش تا 12000 دلار، اما ما متاسفانه این همین تقسیماتی که میکنیم از 75 دلار بالا بر یک شاگرد نداریم.
تشکر. مشکل بزرگ معرف افغانستان را قسمی که شما مطرح کردین همین مسئله مالی هست که بر اساس آماری که شما ارائه کردین قابل مقایسه هم نیست با کشورهایی که میشه اونا را تا حد نمونه و مثال انتخاب کرد و صحبت کرد بالایشان. به هر حال تا لحظات بعد پیام هایی که از طریق اس ام اس فرستادین هم خواهیم خواند، اما حالا فرصت کوتاه میتیم به شنونده های عزیز که تماس بگیرن و زنگ بزنن، وضعیت معارف را از زبان خود اونا میخوایم بشنویم که خودشان چی تجارب در شهر و روستا و محله خود از مکاتب و معارف دارن. پس از یک وقفه کوتاه شماره های تلفن را به شما خواهیم گفت و چشم برای تلفن هایتان خواهیم ماند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسو اوس ازادي رادیو اوري، ساعت 4:15 دقیقه دی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2:00 پیلېږي او د ماښام تر 2:00 دوام کوي. د ماښام له 2:00 وروسته په همدغه صفه یعنی منځنۍ صفه 12:00 نیوي د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. په روانه خبرونه کې د معارف پر وضعیت خبرې کوو. د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس ښاغلی کبیر حقمل او د معارف د چارو یو کارپو ښاغلی عطا الله ویسا زموږ مېلمانه دي. اوس تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې زموږ له مېلمنو څخه په د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړئ. د ټلیفون شمیرې د 0909 203 540 او 0922 255. ماشاءالله خورا زیات پیغامونه مو هم د افغان بیسیم د 3 شمیرې له لارې راستولې دي. کوشش به وکړو چې یو برخه خو یې درته ول ولو.
بله، اما به این معنی نیست که شما دیگه پیام نفرستین. پیام بفرستین، ما هم از میان پیام ها پیام های مناسب انتخاب میکنیم و در این برنامه پخش خواهیم کرد. و شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بیسیم دارین. موضوع مورد بحث ما هم وضعیت معارف افغانستان هست. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام علیکم، سلام سلام
کرده بودن مهربانی
سروان سن کرم پرانستانی زیلی نزدی سکی و لسالی دی مثلا دوستی که دیرو لسالی من تاس پرکتل اتجاگا بسیار لسکلو که لماریت نا لماریت لبرس لدیر لر ایرو سپاتی سوی دهی سبمات می دیسی ویال تا مستبون نبندی مانمان سازان داس مفلکی و سازان سول اپریک دکی کلن دوازده خاص تازان نلری او ډیر مشکلات دي. مکتبو دي ودانې زبر ته کې همدغه دي دا نور مشکلات دي هغه د کتابو نه راځي په پاپر کتا څنګه کې د کې څنګه د خپل مت نو کې دا دي او سفر
صحیح
دا ځان کې دي کله نو مانیا چې دا د مکتبو
بله ډیر
مننه.
بله، په غزنی کې څورې مخکې هم لکه چې د خلکو قومي مشرانو شکایت کړی و هم د معارف په برخه کې چې توجه ورته ډېره کمه ده.
خوشبختانه جناب آقای اکمل رئیس نشرات وزارت معارف هم با خود داریم که به این انتقاد و سوال شما پاسخ بدن.
اوس بل اوریدون کې لرو مهرباني کوي. آزادی رادیو.
السلام علیکم
روزان.
و
علیکم السلام.
انا ورما خپل مواخه مراد کندهار ولایت معروف وسالې خبره کومه د معروف وروګت باندې خبرې سره کومه دلته خاص معروف او سوالین کی کوم معرف دی یعنی ما ځکه ما صاحب د دې یو په مشکل ته تاخو ورسېږي دا بیا د کار د دې څه زیات مكتبو ماشه کتابونو د مدرسې خلکو ارته والله دلا سا یا مکتب سا یا اساس سا یا بس دغه تعریف دخل بس مو دغه توجه غواړم چې دغه فعالیت یې جوړ یو اي خطر اواز اي هته مې اي خطر اواز
صحیح سو ډیره زیاته مننه هله لرو چې یو څلاندې خبرې کوي ځکه چې پیغامونه زیات راغلي دي او اوریدونکو ډیر دي بل اوریدونکو لرو مهرباني
سلام
علیکم وعلیکم السلام بفرمایئ برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است
سلام به شما آقای مرزون و آقای همکارتون آقای شما هم دارم من از سوال دارم مهمانی عزیزتون سوال از اینکه معارف افغانستان بالای کیفیت و بالاخره توجهی نسبتی صورت گرفته اما بالای کیفیت هیچ توجهی نیست مثلا امسال سنوپی از دو و سه یک آیت یا بفرستم به ولایات به قرار و قصبات به ولسوالی ها یا کیفیت پرسان میکنن از شاگرد پرسان میکنن امسال هم سنوپی اول بررسی میکنن نتایج شد بگیرن بعدش سال دو سال تا پنج سال فهمیه یک بررسی بکنن که آیا همین کسی مکتب بکنن این مکتب یا معلمین همین متعلمین از همین خواستن مکتب کدام نتیجه برداشته یا نبرداشته فعلا این مکتب هایی که ما بینیم و قرار و خصبات که در چشم خودیم کدام بودیم نگه کدام سوادی کافی برمه نگارن مثلا این سال همین دوازه پاس هایی که فارغ شده بنام دوازه پاس هایی حتی یک خط نمیشته
مطلب تان از کدام در کدام ولایت در کدام ولسوالی چون این چیزی را شما مشاهده کردین که بیشتر واضح تر صحبت بکنیم تا آقای کبیر حکمل که رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان همین الان با ما هستن و صدایتان را میشنون بتانن واضح تر پاسخ بدن.
ما آقای مرزمان بخونم که بخش نظامی شم دیگر از تمامی اولاد افغانستان خصوصا خصوص کنم در مرجع هستم از اولاد بلاشون از بلاشون در اولاد بلاشون کمی ولوس والی واردوش که ما ولوس والی خبیم هست ما هم ولوس والی برتون دید شما بید یک گیت رایی کنید همون جا رایی کنید یعنی کسایی را ما براتون بدهان نفره دوازده تا میارم رسانه امتحان برای شما میشونم شما امتحان بگیرید نوشته که اگر پارچه نوشته که یک ورقه از داشته یک پیشنهاد داشته که اگر نوشته که من تونست به خیلی من دوست خدا قطعه
تشکر زنده باشم تشکر از تماستون این نگرانی تان را با آقای حکمل در میان میگذاریم.
بله بله اوریدون که لرود زن معرفی که یا آزادی رادیو
بفرمایین رادیو آزادی است برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین.
السلام علیکم.
و علیکم السلام
محترم سربان صاحب همکارانو ته دی مېلمنو ته دې ته ډېر سلامونه وړاندې کوم د بغلان له ولایت څخه تماس یې سم حیران یم
مهرباني کوئ صاحب
زما حکمت صاحب له سوال ده دغه د لرو پرتو سیمو کې چې مکتبونه دي دغه ته دولسم اسنادونه دي لیسو ورکول کېږي او بالکل هغه توګه وجود نه لري په بازارو کې په نورو ځای کې دي اسنادونه دي چې جوړیږي ورکول کېږي او موږ په بار دا څو د څه معرف تاسو ته کړی دي او د موږ هغه څانو دا ولیدلای
صحیح ډیره زیاته مننه کور ودان لټول اوریدونکو اوس په میلمنو ته نوبت ورکو خو تر میلمنو مخکې یو شمیر پیغامونه سره لولو.
نوروزی از بکوا نوشته که در بکوا معارف اصلا وجود ندارد. بهرام الدین فقیری می نویسد که در ولسوالی پرچمن ولایت فرا به تعداد 33 باب مکتب فعال است که همه را مردم آباد کرده اما مدت 6 ماه می شود که معلمین هم در این مکتب معاش نگرفتند. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته که در ولسوالی ما چندین لیسه در دره فراشغان است فکر میکنم از صنف 12 شاگردان فارغ میشوند. حتی نام خود را هم نوشته کرده نمیتوانند چون معلمین مسلکی وجود ندارد.
محمد ظاهر پوښتنه کړې چې وای د هلمند ولایت کې د 2200 معلمینو څخه امتحان واخیستل شو ولې لغوه شو کچېری حتمل صاحب جواب راکړي. محمود له زابل څخه لیکلي دی وای په زابل کې تخیلي مکتبونه ډیر دی او په ایجاد کې د زابل د معرف رئیس لاس لري. له د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه البته د زرغون لکلی څخه یو اوریدون کې احمد لیکلی دی وای شونځي نوی پرانستل شوی دی خو فعال نه دی یعنی درس پکې نشته. نعمت الله انډیوال له روزګان څخه لیکلی دی یوازې پر معارف هم پړم اچوي د خلکو علاقه هم له معارف سره کمه ده. یو بل اوریدونکو چې نومې نه دی لیکلی وای په خوست کې معارف ډیر په بد حالت کې دی. عبد الواسی هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د ګرمسیر د ولسوالۍ د بنادر د سیمې په مکتبو کې مسلکي معلمان نشته، هیله ده چې غم یې وخوړل شي. جانان نورزی له دلارام څخه لیکلي دي وایي د دلارام د نجونو مکتب بند دی، د هلکانو یو مکتب فعال دی، دا ډیر لږ دی، یعنی صرف یو مکتب دی. محمد الرحمن له زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي دي وایي استادان مکتب ته نه ورځي نه راځي او د شپږ میاشتې کېږي چې معاش یې نه دی اخیستی. له مرجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکلي دي وایي دلته په مرجه کې چې نسبتا آرامي ده خو مکتبونه ډیر لږ دي او شاګردان ډیر زیات دي. سمی الله دلسوز له ګرشک ولسوالۍ څخه لیکلي دي که د امتحان ورقې په موږ چاپوي که چوکۍ ماته شي هغه هم په موږ جوړوي. عبدالستار سعادت د هلمند له مرجه ولسوالۍ څخه لیکلي دي په مرجه ولسوالۍ کې د اتم او اووم ټولګي کتابونه نشته، یو په یوه مکتب کې هم نشته. پیغامونه خورا زیات دي نو بیا به په ځینو کې پوښتنې هم دي چې البته جدي پوښتنې دي بیا به هېرې شي. حقمل صاحب مهرباني وکړئ هره پوښتنه چې مو په یاد وي هغه ته ځواب ووایست، که کومو ته مو ځواب ونه وایي موږ به در په یاد کړو.
بله، ما پښتنه ځان سره نوټ کړی هغه پښتنو ته چې لږ تر لږه څه لرم دی ویلو لپاره. اول خو باید دا ووایم چې په هیڅ صورت سره نه د پوهنې وزارت کوم بل کارکوونکی په داسې یو حالت کې چې افغانستان یې لري او په داسې یو حالت کې چې معارف ورسره لاس او ګرېوان ده په هیڅ صورت د سل په سلو کې مشکلاتو د حل ادعا نشو کولی. یعنې که دا ادعا هم کوو خپله باید په ځان پورې وخاندو او د خندا وړ باید واوسیږو که په چیرې په دغسې شرایطو کې موږ وایو چې سل په سلو کې زموږ معارف له ستونزو نه خالي ده. ستونزې شته، ستونزې دي چې موږ پلانونه ورته جوړوو، ستونزې دي چې موږ برنامې ورته جوړوو، ستونزې دي چې موږ شپه ورځ کار کوو چې ستونزو ته د پایټکې کې خودل سي. متاسفانه دا ستونزې ډېرې دي او حل کېدلې وخت ضرورت لري. د ګیلان ولسوالۍ او ځینې نورې ولسوالۍ په غزنی کې هغه ولسوالۍ دي چې متاسفانه جګړې پکې ډېرې دي، متاسفانه ستونزې پکې ډېرې دي. هلته معارف په هغه حد کې نه ده چې د غزنی په ځینو نورو ولسوالیو کې سمک په همدغه غزنی کې داسې ولسوالۍ لرو چې تر ولایتونو نه پکې د معارف تشکیل هم ډېر ده، تر ولایتونو پکې د معارف ښوونځي او لیسې او متوسطې او ابتدایي هم ډېرې دي او تر ولایتونو پکې زده کوونکي هم ډېر دي. هماغه خبره چې مخکې دوست کړې وه چې یوازې سیستم کې ملامتي نه ده، دا بدلته زه هم تکرار کوم چې معارف داسې نه دي کړي چې نقطه په نقطه خپل انتخاب کړی چې په غزنی کې د چاغورای د دوغمره مکتبونو د دوغمره زدکونکو او د دوغمره معلمینو مستحق وي او په ګیلان کې د هیڅوک نه وي. هلته خلکو موږ دې ته اړ کړی او هلته خلکو دغه اقدامات کړی دي، هلته امنیت دغه اجازه را کړی ده چې هلته ډیر خونځي وي، هلته ډیر زدکونکو وي، هلته ډیر امکانات د زدکړې برابر وي. متاسفانه په همدغه غزنی کې به داسې ولسوالۍ لور چې هلته په کلونو کلونو رئیس خونځي باندې تر اوسه پورې موږ په خونځي نه پکې لرو، موږ په همدغه غزنی کې داسې ولسوالۍ لور چې هلته لګ تر لګه یو خزینه معلمانه لرو جاغوري یا نورو ولایتونو نه موږ په $200 یا $300 باندې ماش باندې معلمه استخدامو او اولته بیا چې خزینه زکونکو ته درس ورکي. دا محیطي مشکلات دي، ولسی مشکلات دي چې هلمن مزمګ ولس دغه حساسیتونه او دغه اړتیاوې زموږ کدار کی او لکتر لګه هغه سي ملاتړ چې په نورو سیمو کې چې معرفت کې پرمختللې د موجوده دغه سي ملاتړ لدوی نه هم موږ ولرو او لکتر لګه دوی موږ تر فشار لاندې راولې چې ورته خدمات ایراکو. د کیفیت له موضوع سره زسل پسلو کې په دې شرط موافقه مچې کیفیت دی ودی په حالت کې د پخوا به بیل شک کستونز په او یا 80% کې وینن بستونز را کمې سوي 30% ته په هغه مملکت کې چې تاسو یا په هغه سیمه او لوسالۍ کې چې تاسو د کلونو کلونو لپاره هلته مسلکي معلم نه وی لرلای، هلته جګړه موجوده وی، هلته ستا تحصیل کرده ځوانان نسیت للی چې د معلم په توګه هلته کارو کې هلته دی توقع تاسو نسی لرلای چې بیا سل پسلو کې د تاسو د نصاب تطبیق سي او سل پسلو کې د تاسو هغه کیفیت ته ورسیږي چې هغه د تاسو مطلوب کیفیت وي. اما کچېر موږ مقایسه وی راوخلو درې کال سلور کال په خوال نن سره مقایسه کو د پانتونو ماسلی پانتونو ماسلی نو ګورو د دولسم فارغینو ګورو په خارج د افغانستان کې زمونږ د زکونکو لا سره وړنیو ګورو فرق ډیر زیات کړی دا او هلمنه مچ دغه فرق دوام کوي او یو وخت داس یو حالت ورچی ګو چې د موږ معرف هر فارغ لکتر لګه هغوم را ورټیا ولري چې د دولسم صرف فارغ باید ولري. اسناد د دولسم ټولګي حیران صاحب تاسو شاهدان یاست چې په دنیا کې د جال یو مافیا موجوده ده، دغه جال تاسو په پیسو کې حمله
لیدلی سي دغه جال تاسو د یو مملکت د تر ټولو لوړ پوړو چارواکو په لاسلیکونو کې هم لیدلی سي او دغه جال متاسفانه په ځینو ځایونو کې په دولتي اداراتو کې هم تاسو لیدلی سي ځینې ځایونه موږ خپل داسې کیسونه موندلې دي چې شهادتنامې یا هم بری لیکونه داسې کسانو تور کړل سوي دي چې غوی خپل دا کسان نه دي او مستحق دي بری لیکونه نه او هغه کسانو سره قانوني معاملې سوي دي او هر چیرته چې داسې سو ګرکیږي چې غیر مستحق خلکو ته غیر فارغینو ته د دولسم شهادتنامې ورکړي دي غوی پر وړاندې به قانوني اقدامات کوي د هلمند له مختلفو ولسوالیو موضوعات راغله زی یوه موضوع ته په سر کې اشاره کوم چې د معلمینو معاشاتو هیڅ داسې راپور موږ نه لرو چې شپک میاشتې د معلمینو تماش نه وي رسیدلې کچېری و برخه د معاشاتو وي یا امتیازي موضوعات وي یا د معقولات موضوع وي زبې د نن په وزارت کې له دوستانو سره مطرح کمه اما زموږ د معرف تر ټولو هغه تیزه برخه یا خبرخه چې ټول کارونه په خو وخت تر سره کیږي او ډیر موږ جدید په یو جدید ترته ګورو هغه د معاشونو برخه ده چې معلم ټول میاشت درس ورکوي او په اخر د میاشت کې باید د دې امکانات ته موجود وي چې د خپل میاشتنی معاش په خپل وخت باندې واخلي همدارنګ په نادلی تاسو ته معلومه ده زه خپلم نادلی ته تللې ما هلته داسې وخت هم چې ډیر په سختي سره هلته امنیت ټینګ سوی هلته د بیا رغونې کارونه پیل سوی دي هلته د خدای په فضل سره اوس خوندې پرانیستل سوی دي خو لږ وخت کېږي چې هلته خوندې پرانیستل سوی تر هغه چې هلته تاسو مسلکي معلمین جذبوي تر هغه چې هلته داسې متخصص کسان لګي یو څو وخت اړتیا لري خو موږ دغه وایو چې راځي د نادلی غونډې هر ولسوالۍ د افغانستان کې چې خوندای باندې ک خوندای موږ پرانیزو مجبور یو معلم لګو ک معلم لګو موږ مجبور یو کتاب ورپسور لګو کې کتاب لګو موږ مجبور یو تعمیر ورته جوړ کو خلک دې لمک سره دغه نیکی وو کې خلک دې لمک سره دغه همکاري وو چې خپل بچان خوندې ترولېږي خپل بچان مکتبونه ترولېږي د مکتوب په پرانستلو سره یو کال دوه کال بل څه سختي موجود وي دریم کال څلورم کال ور باندې هغه منظم پروګرام پلی کیږي چې هغه دې با کیفیت تعلیمي نظام غوښتنه او تقاضا ده
بل څه ډېر څه ته مننه ویسا صاحب شاغل حقمل ځینی خبری وکړې ویل چې په ځینو سیمو کې د امنیت او یا هم د خلکو د علاقمندۍ له کبله معرف ته زیاته توجه نه ده شوی یا امکان نه دی برابر شوی لیکن په ځینو سیمو کې چې هم خلک علاقه لري او هم امنیت دی لکه د غزنی جاغوري هلته ښوونځي زیات دي لیکن زموږ یو شمېر اورېدونکو په دې منځ کې پیغامونه راواستول مثلا غنی له کندهار څخه له میوند ولسوالۍ څخه لیکلي دي وایي په ټوله میوند ولسوالۍ کې یوازې یو مکتب شته او حقه هم په بازار کې دی نو خلک سره رقم درس وای بهیر له خانشین څخه لیکلي چې د هلمند ولسوالۍ دی په خانشین ولسوالۍ کې فقط یو مکتب دی دا ولي جواب راکې نوروزی د بکوا څخه لیکلي دی وای د معرف مېلمه ته وایم تاسو دوه مېلمانه منزوري چې په بکوا غټه ولسوالۍ ده لیکن معرف پکې نشته تاسو څه وایست آیا دا اوریدونکي چې څه وایي حقیقت ته او که فکر کوي چې دوی هم مبالغه کوي آیا کېدای شي چې په میوان غونډې ولسوالۍ کې چې امنیت هم دومره خراب نه دی چې لکه څنګه چې د غزنی په ځینو ولسوالیو کې دی هلته دی یوازې یو مکتب وي او که چېرته داسې وي امنیت هم وي او یو مکتب وي بیا خو فکر نه کوي چې د معرف وزارت دلته لازم کار نه دی کړی
څاروان صاحب تو کال پر خدای دې زبې مرتاحت کړم موږ دغه د جمهور د خواچ کم کمیسون ټاکل سوی دی په دې احیات کې زما ډیر څه لرم خو اوس موږ پالیسی دا ساده چې څنګه سو ویلای ډیر ستونزې چې کوم زموږ ولسونه زموږ خلک د سیمې څخه ټلیفون کوي پر حق دی هغه ته چې مخکې ما ویلم او حکمل صاحب څو ځله دلته پر دې میسره مېرمنه سوي یعنی کمی څه چې موږ ویل اوس حکمل صاحب خپل تاسو په خبرو کې مثلا د جن سیمو د محرومیت خبره وکړه چې هغه سیمې محرومې وي اته په دیار له 14 کال کله موږ د 12 تاریخ نه لرو یعنی دا د خبره پر ځای ده ما موږ هم دغه خبره کوله چې مثلا محرومیت او دا چې مثلا او شمیر سیمی لکه میواند یا نور سیمی چې تشکیل لري خو البته شونځي نسته وا شونځي ده ته دی یو لټ په خوا موږ ویلې او څو ځله موږ ویلې دي لوی فساد په وزارت معرب کې دی بیا په ولایاتو کې دی چې مثلا ډیر سیمه چې تشکیل د معلم لري د شونځي لري یا نور مثلا امتیازات اخستل کیږي دا په خوا موږ هم ویل او وزارت هم باید دا ومني او موږ خپل رئیس جمهور ته هم دغه راپور چورکو په دغه کې به دغه ستونزې ټول ورته یادو چې دلته دغه ستونزې ستونزی دلته موجود وی دی خو اوس مثلا د معرف ته جوړشت لپاره باید کار وسی چې معرف یو جوړ معرف مجولرو مخ کی یو بل خبره چې مثلا اکمل صاحب هم دغه دغه وکړل چې د میدان وردګو څخه یو ورور وکړل چې په معلمینو باندې شونځي جوړیږي کاګل ور باندې کی د تعمیر کوری ډیر ولسونه د دنیا کو ګوري د نور خلکو کو ګوري هلته استاد هلته قومي یا ولسی شوراګان یا ولسونه تجاران ټول په دې کې برخه اخلي او په معرب کې موږ کلیوالي شوراګان هم لرو چې دا کار باید دوی وکړي ډیر کار یوازې معرب ته هم پرې نه ښودل چې مثلا زموږ د ښوونځیو کړکۍ ماتیږي کلکین یا ماتیږي دروازه ماتیږي دا په کلیوالو شوراګانو پورې یو څه پیسې باید دوی ورته ورکړي چې دغه خپل د کلي ښوونځي ور باندې جوړ کړي نور ستونزې مثلا د معرب کې د غزنی د مشرانو ستونزې وي یوه ساتنه چې باید زموږ مشران یې وکړي زه هیله د دې مشرانو څخه کوم د قوم څخه کوم د خلکو څخه کوم چې تاسو خپل ښوونځي مثلا د ساتنه خپل وکړي د اکمل صاحب ته ما او اکمل صاحب د وزارت څخه یو ځای سره راغلو زه د کمیسون راوته مال درځ چې ولاړو دغه ته میلمانو یې نن دواړه دغه ترالو چې ما د دا جغوري مثال خپل اکمل صاحب ته پر لارې ما وای چارته تقریبا شپېته لیسې نونس متوسطه 25 ابتدایي په تشکیل کې موږ لرو ولی د شاګردانو شمیر کرا واخلې تقریبا هلته موږ 13000 په شاوخوا کې موږ نارینه زده کوونکي د معرف په چوکاټ کې شتون هلته لري او خوندې تقریبا 16000 دي خو یو شمیر ولسوالۍ چې مثلا هلته تقریبا د شاګردان شمیر 5000 ترسیږي یا دغه ترسیږي په هرات کې د انجیل ولسوالۍ به زه دروښیم خو هلته بیا د تشکیل دومره پراخ نه دی یعنی د تشکیل که اخستل سوی دی په تشکیل کې یوه خبره موږ په خوا هم کړې ده یو بیا عدالتي سوی ده همدغه مشرانو کچیری پر وخت باندې د خپلو سیمو د تشکیل غوښتنه کړې وای معرف نوې ورکړې او دا معرف دغه پړه پر معرف باندې اوس هم دا او دا تشکیل د محرومیت په خاطر باندې باید دی ورکی ځکه سیمې محروم دي در څلوېشتغه ولسوالۍ چې موږ به رچمور ته د راپور ورکو چې مثلا تاغه کې موږ په خمخ کې تر دې چې موږ کمیسون تراسو چې موږ په خښې چېړنه کړې و حالته د معرف په بار باندې زیات ستونزې وې فارغ مې نه درلودې ښوونځي نسته مطلق هغه صفر نقطې د معرف په بار باندې د چالت موږ صفر نقطې د معرف لرو پاتې سره د دې چې مثلا په معرف کې دلته د په یو شمېر ولسوالۍ کې لکه د میوان څخه چې ورور وکړل لکه د نور ولسوالۍ چې د بکوا څخه چې وکړل او دغه د میانشین د خانشین د علمان څخه چې وکړه یو شی چې موږ وزارت باندې پر دې باندې مخکې هم انتقاد کړی وو او هغه ته مو ویل وو چې د وزارت د نظارت برخه ده هغه نظارت چې موږ بیرته ارزیابي کړې دي کتلې مې دي همدغه وزارت ته دې سم راپور نه دی راوړی همدغه نظارت ټیم چې تللې دي بیرته دې مثلا یو معلم یو تشکیل دی یو لیسې به زه درته وښایم نوم به دغه سیمې نه اخلم چې بیرته زه تللې مالته پوښتنه کړې ده یو چا په نامه باندې یو خان یا ملک بولې د سیمې قومي نه پوزلرون کې بولې دی یو ښوونځي جوړ کړی ده خو د تشکیل کسان دي ټول خپل مثلا فامیل هغه دا ورکړی دی دا تشکیل د جوړ کړی دی استقاکار ته جوړ دی ولی بیا نظارت ته دی مثلا بیا پیسې ورکی نظارت چې بیا رالی مثلا معرف ته دی وای چې دا شیسته او ها نسته اکمل صاحب سره مخکې ما خبرې کوله چې د تپتیش څوټه مون دل تراغله تپتیش به کاوی خو تپتیش مثلا دلته برته هغه خپل کړی دی په فساد باندې د تپتیش ټیم چې راځي هغه خپل په فساد کې کړی نو هغه بیا مثلا په وزارت کې دی د تپتیش یا نظارت ته چګه کړی دی چې مثلا دی په دې کې کم پیسې اخلي د ماری په نظارت کې کم پیسې اخیستل کیږي چې دا یو لوی ظلم دی د سیمې سره د خلکو سره خو زما غوښتنه ده چې څاروان صاحب دا اوریدونکو څخه کزما خبرې څوک اوري دا چې مثلا سیمه ځوانان قومي مشران ملایان عالمان ټول د خپل ماری ساتنه وکړي ساتنه داسې وکړي کڅوک ناظر ورځي د معرف ټول ستونزې کده کیفیت دی کده معلم دی مثلا چې موږ معلم نه لرو موږ دلته د خوندو د پاره شونځي نه لرو موږ مثلا د تعمیر ستونزې دا ټول باید ورته وای تشکر جناب دا غوښتنې د
بله تشکر بله. جناب ویسا صاحب، یک نکته دیگه، شما یک نکته را اشاره کردین بالاش که هیئتی که از معارف میره خودش به فساد اخته هست به اصطلاح شما. به هر حال حالا اگر برای حل از این مسئله تا جایی که شنیدیم شنونده ها مسئله را مطرح کردن که اگر شما با خود خانواده ها با خود مردم معارف رابطه برقرار بکنه بدون از اینکه هیئت را از کابل بفرسته، کار بکنه که یک گروهی از مردم را دعوت بکنه به کابل، اگر مثلا مقامات بلند پایه حراس دارن از مسائل امنیتی، مردم مناطق مختلف افغانستان را دعوت بکنن در داخل کابل با اونا صحبت بکنه، وضعیت معارفشان را از اونا از خودشان بپرسه، نه از زبان هیئتی که میره و به گفته شما فساد میکنه.
بله همه گپ ما میگفتم پیشتر، اما ما به این گپ میامدم. همه چیز که ما میگم که خود مردم از مکتب خود، از کلینیک خود، از خدمات همه که باشه از او حفاظت کنه، او را چیز کنه. ما خود همه آلی که با کلانای قومی همه خود یک سازمان که دارم با او کار میکنم، هر یک منطقه را یک منطقه را انتخاب میکنیم، باز او میرم با کلانای قومی، با کس دولت داران، با چیز که ایرا باید خودی از این حفاظت کنه. مثلا ما میایم اینجا در یک ولسوالی یا نیش که گفتن پیشتر یا ریگستان که گفتن که اینجا این مردم را میخواییم. ما در هفته گذشته هم رفتم چند تا کلانا دیدم که ما که یک طرح جامعه برایش جمهور میتم، این باید یک چیز برای هر منطقه، برای هر ولایت و مناطق ما که محروم هستن، این را یک تیم انتخاب شوه که خود یمی تیم بره در اوجا بررسی کنه، باز کلانای کامی را به ای وادار کنه که باید از این مکتب خود حفاظت کنه، باز مردم خود را تشویق کنه، تبلیغات شوه از طریق مولایان، از طریق کلانای، از طریق روشن فکر، از طریق مختلف رسانه های اعلانات شوه که باز تبلیغات شوه که امی خود حق مردم، حق هر انسان است که باید از چیز حفاظتشان شوه و مکتب برشان جور شوه.
بله صاحب، ډیر زیات مننه. اوس په بیا هم اوریدونکو ته لږ موقع ورکو چې دوی هم لنډ نظر څرګند کړي او یا هم لنډه پوښتنه د ټلیفون لارې اوریدونکو شته. مهرباني.
سلام علیکم، بفرمایئ. رادیو آزادی است.
وعلیکم السلام، فرمان صاحب ته نظر صاحب سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، امید دی خیر.
زه دریال سره کوم له پکتیکانه یو کار سره تماس نیول.
مهرباني کوئ.
بریال سره صاحب، که زه چیرې د حقیقت په سترګو باندې معرفت وګورم، نو خوشبختانه په پکتیکا کې د حمید کرزي د حکومت سره تک سره معرف ډېره زیاته وده کړې ده. له پخوا سره هېڅ مقایسه کېدلی نه شي، موږ ډېر پرې باندې خوشحاله یو. خو د دې تر څنګ واقعیت لکه څرنګه چې ویسا صاحب ډېر یقیني او په حقیقت وړاندې خبرې کړي، نو په معارف کې یو له مشکلات شته. دا مشکلات د معارف له چارواکو نه رانیونې بیا دې هغه ولسوالۍ تر مدیره پورې دا سره کړی دي. که څه هم ګوره، زه مثال درکړم، په پکتیکا کې دغه محلي ښوونځي جوړ شوي دي چې واقعاً ورته ضرورت هم ډېر زیات ده، او د پکتیکا د خلکو لپاره ډېر زیات په درد خوري. خو که زه درته ووایم چې یوازې له ښځه او ځینو پر امنه ولسوالیو نه ماچوه، په ولسوالیو کې دا کس په نامه باندې دي، او په دغو په هغو ولسوالیو کښې امنیت جوړ ده، نو دومره تشکیل نه ده ورکړل شوی چې هغه دې د ټولو خلکو د معارف رګي وکړي او هلته دې زده کوونکي کسانو ته به ورکړي. نو زما په فکر باندې د هغه
ډېره مننه د دې لپاره چې وخت کم دی، صرف یو اوریدونکی بله ما.
تشکر. بله سلام علیکم، بفرمایئ. رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود.
مهربانی.
وعلیکم السلام.
مهربانی کوئ صاحب،
تاسو د مېلمنو سم دا پوښتنه ده چې دلته په روزګان ولایت کښې د معارف سطحه ډېره کښته ده. موږ دا غوښتنه ده چې موږ مرابکریه کښې یو مکتب جوړ شوی دی، هغه هم معلمان نه لري، او موږ غواړو چې موږ
ډیره زیاته مننه. حقمل صاحب پښتنه به حد زیات دي، مثلا محمد فهیم ادیب میدانی لیکلی وای د ما شاخصتل لپاره د کابل بانک کارت او اوس یو بل کارت چې د هویت په نامه یادیږي د کڅوک دا ونه لري معاش نه ورکوي، په دې اړه وضاحت وکړي. اسمت الله مارجی څخه لیکلی وای دغه کلیوالي سیمفونه کې چې وستور شوی دي درسونه فقط د ماش لپاره وی او حکومت په نظارت نه لري ک نظارت وشي. ابو طلحه لنورستان لیکلی وای د معرف د نظارت کارکونکو ته د نظارت د تللو کرایه تر اوسه یو نیم کال کیږي چې نه ورکړی شوی. پښتون نور هم زیاتې دي کله لن جواب وایست.
ډیر زیاته مننه. زه به یو په یو دی پښتون تر اوسه ما له خلکو سره دی کتنو موضوع و زمږ هیئتان یا زمږ ټیمونه چې زی د معرف د وزیر صاحب په حکم باندې زی او د وزیر صاحب نمائندګي کې لټولو تقسیم ورکړل شوی دا لټولو نو غوښتنه دا سوي چې په شفاف ډول کارو کې خود دې ترڅنګ هیڅ داسې اونۍ نشته چې زمږ د معرف د رهبری او غړې د په ولایتونو کې نوي یا کومین صاحب یا وزیر صاحب او یا هم لکتر لګریسان زمږ د مرکزی ریاستونو دا په جدي ډول سره تعقیبیږي. خو تاسو پیګی چې په مملکت کې چې هر برخه ستونځوي نس کولای چې وایو چې سل په سلو کې دی برخه جوړوي. موږ خپل ستونځ نو او په نظارت کې هم خپل د نن په وزارت کې چې بحثونه کیږي زموږه بحث هم دغه چې 50% نه پورته مشکلات زموږه هغه محل حل کیږي چې یو بشپړ واکمن او منظم نظارتي پروګرام لرو چې متاسفانه تر اوسه پورې هغه هدف ته سل په سلو کې نه رسیدلی. خو نظارت مو ډیر پیاوړې شوی ده، ډیر قوی ده. د افغانستان ټول سیمو ته چالته ډیر را امنۍ هم موجوده زموږه کسان زی محلي سنفونه او یا هم د سواد زکړ مرکزونه په ځینو سیمو کې خلک شوی چې تش نامو باندې دي. په دغه برخه کې موږ یو ځل بیا هم د خلکو نظارت غوړو، یو ځل بیا هم د ولسی وګړو نظارت غوړو، یو ځل بیا هم لمعرفه د ملاتړ د شوراګانو نظارت غوړو. دلته موږ ته کوم راپورونه د موږ د ریاست د ریاستونو لخوا راکول کیږي یا هم زموږ د نظارت غوړو یا د ټیمونو لخوا راکول کیږي، دا اکثرا هغه رپورټونه دي چې دوی ځله خلکو سره خبرې وړاندې کوي. په غوړو رپورټونه کې اکثرا خلک بیل شک خپل وړاندیزونه لري، خو ځینو سیمو کې موږ وړاندیزونه ته د مالی او بودیجوي مشکلاتو له امله مثبت ځواب نسوي لې. هغه څه چې موږ همیشه غوښتنه کړې ده لډیرو کم امکاناتو نه ډیره استفاده دي چې ان شاء الله موږ پر همدې خوا باندې روان یو. د کابل بانک او د هویت د کارت خبره ده. هویت کارت باید معرف هر کارکونکو یو لري. دا کارت موږ ورته صادرو څنګه چې دوی وظیفه اخلي دا کارت ترته ورکول کیږي او د هر ماش د ورک پر مهال دوی ته دا کارتونه باید لزانه سره ولري چې د هویت تشخیص یا واقعا معلوم شي چې دا دي چې دا د معرف کارکونکو ده. نور موضوعات چې لپکتیکانه مطرح سول یا هم نور موضوع منطقو د افغانستان مطرح سول په یو ډول نه یو ډول له خبرو سره تړاو لري چې ما مخکې په مفصل ډول سره وکړلې او فکر کوم چې نور به د خلکو وخت نه ځای کوم.
ډیر زیاته مننه له دواړو ملمنو څخه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. البته څو پیغامونه لا هم شته و بل ولمد امادي جواب ته وخت نشته. بصیر احمد توخي له زابل څخه لیکلو په زابل کې مسلکی استادان نسته، د بهونه وزارت ته زابل ته مسلکی استادان راولېږي. توخي دا پیغام په یو څه تفاوت سره بیا هم لیکلی دی. نعمت الله له ورزګان له گیزاب ولسوالۍ څخه لیکلي، په گیزاب کې د معلم پر ځای شاګردان درس ورکوي. او عبدالحسیم لیکلي په میوان ولسوالۍ کې یوازې یو ښوونځی فعال دی. له ټولو میلمنو څخه او له ټولو اوریدونکو څخه مننه. د پوهنې د وزارت نشیاتو رئیس کبیر حقمل او د پوهنې د چارو کارپو عطا الله ویسا څخه مننه چې استودیو ته تشریف راول او ستاسو درنو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایو. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې دي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپو چې اوس ازادي رادیو اوري د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي.
من امید مرزبان همکارم اسمت سارون با شما خداحافظی میکنیم. روز شنبه آینده دوباره چشم برای شما خواهیم بود در برنامه زیر آسمان کبود از ساعت 3 الی 5.
نغمه من
در دلم دارم تمنا ای دیار نازنینم، مردمان خستت را بی غم و راحت ببینم، آرزو دارم که روزی سایه غم ها گرزد، به غبار کینه باشد آسمان سرزمینم. وطنم ای وطنم، عشق تو در جان و تنم، گرچه دورم زبرت از تو من دل نکنم. وطنم ای وطنم، عشق تو در جان و تنم، داره آهنگ قمت نغمه من سخنم. تازه گل بیاری